د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. دا خپرونه په خبرونو پیلیږي. ملګري ملتونه وایي که طالبانو ته دا قناعت ورنه کړای شي چې د دوی پر ښځینه همکارانو د کار بندیز لرې کړي، نو په راروانه مې میاشت کې له افغانستانه د وتلو دردونکې پریکړې ته به اړ شي. د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې مشر اخیم شټاینر پرون اسوشیټډ پرس خبری آژانس ته وویل د دې سازمان چارواکي د طالبانو له حکومت سره په خبرو بوخت دي او هیله لري چې طالبان به د ملګرو ملتونو ښځینه همکارانې د بندیزونو له فهرست څخه مستثنا کړي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د تعلیم او کار په برخو کې د ښځو پر وړتیاو محدودیتونه د دې هیواد د ټولنیز او اقتصادي وضعیت د خرابۍ سبب شوي دي. ملګرو ملتونو پرون پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د دې سازمان د سه شنبې ورځې په راپور کې اټکل شوی چې د طالبانو محدودیتونه به د خلکو لپاره ویجاړوونکې پایلې ولري. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په کابل کې د پاکستان له سفیر عبیدالرحمن نظامانی څخه غوښتي دي چې افغانانو ته د ویزو په ورکړه کې شفافیت راولي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې امیر خان متقی دا څرګندونې په کابل کې له نظامانی سره په کتنه کې وکړي. د بیان له مخې د پاکستان سفیر ویلي چې کابل ته له ستنېدو سره به یې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ښه شي. زیات افغانان شکایت لري چې پاکستان د خپلو ویزو بیه خورا لوړه کړې او د ویزو د ورکړې پروسه یې سخته کړې ده. نظامانی د دسمبر په دوهمه په کابل کې د پاکستان پر سفارت د ډزو له پیښې وروسته پاکستان ته ورغوښتل شوی و. په برید کې نظامانی روغ ووت خو یو ساتونکی ټپي شو. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره وایي چې د افغانستان د بې ځایه شویو او راستنیدونکو د لاسنیوي لپاره د کارګرانو له نړیوال سازمان سره یو تړون لاسلیک کړی. یو این ډی پی پرون پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د دې تړون له مخې کورنیو بې ځایه شویو راستنیدونکو او کوربه ټولنو ته د عزتمن کار زمینه برابرېږي. د ملګرو ملتونو دا اړونده اداره وایي له دې پروګرام څخه به میرمنې هم برخمنې شي او په ځینو برخو کې به روزنه ورکړل شي. په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړل شوی. ملګرو ملتونو مخکې هم ویلي و چې په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو له کبله مرستو ته د اړو خلکو شمیر زیات شوی دی. د روسیې یوې محکمې له بنده د امریکایي خبریال ایوان ګریشکوویچ د خوشي کېدو لپاره د استیناف غوښتنه رد کړه. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې له دغه خبریال څخه د جاسوسۍ د تورونو له کبله څېړنې روانې دي، هغه دا تورونه رد کړي. د مسکو ښاري محکمې پرون دغه یو دېرش کلن خبریال ته چې د محکمې په یوه خونه کې د شیشې له شاخ ښکارېده خپل حکم واوراوه. د امریکا د سفیرې لین ټریسی په مشرۍ یو پلاوي او لسو نورو خبریالانو ته اجازه ورکړل شوې وه چې دا بهیر وڅاري. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې د مارچ په دیرشمه وویل چې د ګریشکوویچ پر ضد د جاسوسۍ د تورونو دوسیه پرانیستې ده. له سړې جګړې وروسته دا لومړی ځل دی چې په روسیه کې د امریکا یو خبریال د جاسوسۍ په تور نیول کیږي. او د اسپانیا پولیسو د دې هیواد په جنوب ختیځ کې د مخدرو موادو یوه ډله ختمه کړې ده. ویل شوي چې د ډلې اروپایي هیوادونو ته کوکاین او چارس قاچاق کول. پولیسو پرون وویل اووه ټنه نشه یي مواد هم ضبط کړي او په څو عملیاتو کې یې 50 کسان نیولي دي. په ضبط شویو موادو کې 2 ټنه کوکاین او څه کم 50 ټنه چارس شامل دي. دې ډلې هغه نشه یي مواد چې له مراکش او لاتینې امریکا څخه راتلل د اسپانیا له اولوا او اوکادیس ولایتونو څخه د اروپا په زیاتو برخو کې خرڅول. د پولیسو په وینا دې ډلې په پرتګال او کناري ټاپوګانو کې هم ځینې مرکزونه درلودل. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. یو اروپایي سازمان له افغان ښځو او نجونو سره د چلند په خاطر پر طالبانو د نړیوالې ټولنې د فشار د زیاتېدو غوښتنه کړې.
دغه پالیسیګانې چې طالبان په افغانستان کې کوي دا جنسي اپارتاید ده او دا د نړیوال قوانین په اساس باید تبعات ولري.
په افغانستان کې د بیوزلۍ د زیاتېدو له کبله د ماشومانو د خوارځواکۍ د زیاتېدو اندېښنې
دا یو کال کېږي ښه نه جوړې وګره پلا بیا ملونه کېده کیانې و ته کمزوري دا سوي د برابر پرسېدل پروم دلته پسرا وستله بستر مو.
په بغلان کې د غالی اوبدونکو میرمنو لستونزو مخابرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په سودان کې د ښکېلو خواوو ترمنځ د اوربند له موافقې سره سره د جګړو راپورونه ورکړل شوي. د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ کې له ښځو سره د نارینهوو د تبعیضي چلند مسئله شاربو.
په افغاني ټولنه کې نارینه د خپل په جنسیت باندې ډېر زیات مغرور دي او ځان تل ورته حاکم ښکاري، نو دا په ټولنه کې خپل میرمن ته سبا ورځ د کمتري احساس ورکوي.
د دې او نورو موضوعاتو د اورېدو لپاره راسره اوسئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. ورزو د خبرونې لمړی موضوع ته. په اروپا کې د ښځو د حقونو یو مدافع سازمان پر افغان ښځو او نجونو د لګیدلو محدودیتونو لکبله پر طالبانو د نړیوالې ټولنې د فشار غوښتنه کړې. د اروپایي ښځو لابي ټولنې ویلي طالب چارواکو ښځې او نجونې د ژوند په ټولو برخو کې له ګډون څخه بې برخې کړي دي. د دې سازمان په وینا د طالبانو دغه اقدامات جنسیتي اپارتاید لا پراخوي او د افغانستان لپاره به ناوړه پایلې ولري. ملالۍ بشیر د موضوع نور تفصیل اوروي.
د اروپا د شوزو یو سازمان په افغانستان کې د شوزو او نجونو پر روان وضعیت ژور اندیشنه وشو دا ول نړیوالې ټولنې د چټک اقدام غوښتنه وکړه. د اروپای شوزو لابي یا یورپین وومنز لابي ای ډبلیو ال چې له 2000 سازمانونو جوړه ده پرون په یو اعلامیه کې ویلي پر نجونو او شوزو د لګول سوی محدودیتونو لکبل دي نړیواله ټولنه پر طالبانو فشارونه راولي. د اروپا د شوزو د دې سازمان مشر ریکا سفرانی ویلي موږ نسو کولای یوازې ننداره وکړو چې یو ټولنه کې دی په تدریجي ډول ورو ورو شزي او نجونی له ټولنیز اقتصادي کلتوري او سیاسي ژوند څخه به برخې کړای شي. هغه ویلي دوی د افغان خويندو ترڅنګ دي او د ژوند په ټولو برخو کې د شوزو او نجونو د ادغام غوښتنه کړې ده. د دې سازمان په وینا د طالبانو دغه ډول محدودونکې اقدامات جنسیتي اپارتاید لا پراخوي او د افغانستان لپاره ناوړه پایلې لري. د شوزو د حقونو فعال نظیفه حقپال له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د اروپای شوزو د لابي پرونی اعلامیه مهمه ده.
دغه خپل د جنسي اپارتاید کلمه استفاده کول هغه هم د نړیوالي سازمانونو لخوا د اهمیت ډیر ده، په دې چې د حقوقي جنبه لري او اوس موږ ګورو چې ډیر نړیوال حقوقدانان هم په دې باور دي او ریسرچونه کوي چې دغه پالیسیګان چې طالبان په افغانستان کې کوي دا جنسي اپارتاید ده او دا د نړیوال قوانین په اساس باید تبعات ولري، لکه د جنوساید یا د هغه پردا چې په افریقا جنوبي کې وو د هغه غوندې.
د اروپای شوزو لابي په خپل اعلامیه کې د اروپای ټولنې او د نورو ادارو په ګډون ل نړیوالې ټولنې پر طالبانو د فشار غوښتنه کړې چې د شوزو او نجونو حقونه رعایت کړي. طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګول وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. په تیر دسمبر میاشت کې شزي او نجونی له پوهنتونونو هم منع کړې. په دسمبر میاشت کې شزي او نجونی په ملي او نړیوالو غیر دولتي موسسو کې له کار څخه منع کړې او روانه میلادي میاشت د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم د شوزو کار منع کړ. ملګرو ملتونو پرون ویلي که طالبانو ته د دوی پر شدینه همکارانو د کار د بندیز په اړه قینات ورنکړي ممکن را روانه میاشت یوازې ژړبوجنونکې پریکړه وکړي او له افغانستانه ووزي.
تر دې وروسته ازادي رادیو د شپې لخوا هم واوري.
دا مخام لشپګو دا سهار تر شپګو بجو پورې پر منځنۍ چپا دولس شپګ نوي در سره یو
د ورځې لخوا د خوا غوندي د سهار لو ته مخام تر وو بجو کول شي مخ پر لاندو چپو 0 یوش او 15 ویش میچو واوري.
په افغانستان کې د خوارزواکۍ د زیاتېدو تر خبرداري وروسته ځینې کورنۍ وایي چې د بېوزلۍ د زیاتېدو له کبله د دوی ماشومان په خوارزواکۍ اخته شوي. که څه هم د طالبانو د روغتیا وزارت وایي چې په ماشومانو کې د خوارزواکۍ پېښې کمې شوي، خو ملګرو ملتونو ویلي دي چې دا شمیر زیات شوی. اجمل اند د موضوع تفصیل اوروي.
په افغانستان کې د خوارزواکۍ د کچې د لوړېدو په باب د ملګرو ملتونو له خبرداري سره جوخت په لرې پرتو سیمو کې ګڼې کورنۍ وایي ماشومان د بې وسلې له کبله په خوارزواکۍ اخته شوي دي. د رحماني په نوم مور خپل ماشومه د کندهار لیویلری پرتی سیمه میرویس روختون ته وروسته ده.
د یو کال کیږي چې نه جوړې و ګره پلاوی عملونه کېده کیانې و پر بیا موږ ډاکټران ته بوت لغه ویل ول د پنس کې کلمې ورس چې سی ویږي به ته ماکسونو شان ورسته غو دا سمه ده ته کمزوري ده سوي د برو پړسي در پروم د تفسیر واستله بستر مو.
د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان تیر یک شنبه ویلي افغانستان کې 40 میلیونه وګړي د خوارزواکۍ ساري ناروغي او نور روغتیایي ستونزو له خطر سره مخ دي. بلخوا د خوړو د نړیوال پروګرام ویان فلیپ کروب د جنوري میاشتې پر شپږویشتمه ویلي وو تر 15 کلونو کموم را 40 میلیونه ماشومان او ترڅنګ میاندې په خوارزواکۍ اخته دي چې دا بې ساري لوړ شمیر دي. خو د طالبانو د روغتیا وزارت ویان شرافت زمان بیا وای افغانستان کې د خوارزواکۍ اندازه تر ورکړل شو ارقامو خورا کم ده.
په تیر کال کې د اټکل شوي ډیټا څخه په افغانستان کې د سوي تغذیه ماشومان شمیر خورا زیات راکموي، یعنی کوي چې په نیمه اندازه باندې راکموي. د سې اټکل شوي و چې په افغانستان کې د 1.1 میلیون په اندازه باندې شدید سوي تغذیه ماشومان دي، خو خوشبختانه چې ارقام په اندازه باندې نه ول، یوازې موږ 0.5 میلیون شدید سوي تغذیه ماشومان درلودل. همداسې سکل هم چې کوم اټکل شوي ډیټا د موږ امید لرو چې ان شاء الله ارقام یې څخه راکم وي. البته کار ورته په کار ځکه چې په افغانستان کې په تیر شلو کالو کې ځینې علتونه داسې ول چې په افغانستان کې د سوي تغذیه ماشومان شمیره زیاته پورته شوی وله.
د امروختیا متخصص او د افغانستان د اسلامي طبي اتحادیه مشر ډاکټر یوسف طيب خلکو ته سپارښتنه کوي چې په خوارزواکۍ د ناخته کېدو لپاره سینټیکی په پام کې ونیسي.
د ولست څخه زما غوښتنه ده چې ټول ولست مند یو پلرونه او د کورنۍ مشران په کورنۍ کې خصوصا خواخیانی دوی ټول باید په ګډه باندې د پینځو کرن څخه د کم عمره کوچنیانو او د هغو میاندو چې هغه یا شدی ورکه خپل کوچنی ماشوم ته او یا امیدوار وي د هغه د روغتیا او د هغه د تغذیه د حالت پر اړه باندې باید دوی جدي ووسی. من دې باید د امیدواری په وخت کې اقلا څلور واره نږدې کلینیک ته لاړ شي، د قابلیت سره مشوره وکړي او خپل تغذیه حالت په کلینیک کې د تغذیه د مشاورې تر نظر تیر کی تر څو کچرته په تغذیه سوی تغذیه اخته وي چې هغه ورته لازم امرسته وکړي.
روس تلاغی چې طالبانو په 13 دسمبر میاش کې په غیر دولتي کورنۍ او بهرنیو موسسو کې د خزو کار منه کړ، د خړو نړیوال پروګرام په خبره په افغانستان کې 420 ګرځند روغتیایي کلینیکونو لړلې 115 هغو کارونه وزندول شول چې لکبلې 2000 ماشومان شیدې ورکوونکې او امیدوارا خزي اغیزمن شوي. د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او ویلي په افغانستان کې په ورځنی ډول 120 زیږیدلي ماشومان چې د مړینې مخنیوي هم کیدای شي مري، خو د طالبانو د روغتیا وزارت دا ریپورت رد کړي. کله چې د اپریل میاشتې پر څلورمه د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د خزینه کارکونکو کار هم منه شو، اندېښنې راولاړې شوې چې ممکن دا وضعیت لا پسې خراب شي.
په عین حال کې د کاناډا د عمومي امنیت وزیر ویلي هیواد به د افغانستان په څیر ځایونو کې د مرستو درسولو په خاطر له ترهګرۍ د ټولیز معافیت قوانین صادر نه کړي. د په داسې حال کې ده چې د کاناډا حکومت نږدې 15 مخکې اعلان کړی و چې افغانانو ته د بشري مرستو درسولو په خاطر په جزایي قانون کې تعدیل راولي. امید زهیرمل او د موضوع تفصیل.
یو شمیر افغانان وایي د شپې وږي وي د کیږي او بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د تخار اوسیدونکی ګلبدین چې د خپلې اته کسیزې کورنۍ یوازینی ګټیاله دی ازادي راډیو ته وویل سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
درې خبرګونګي بچی لرم، له دوی یو می تخار ته د پلور لپاره یوړ، یو تن یو لک شل زره، یو لس زره، یو بل یو لک او دیش سره وغوښت، خو طالبان خبر شول او راته ویل کدی ماشوم و پلور بندې کوم دی. بیروزګار يم، یوې ادارې مرسته وکړه او دوه ځلې خوراکي مواد راکړه، خو کله چې مرستې بندې شوې دوی هم هر څه بند کړل. د شپې هڅه کوو الوګان پیدا کړو، هغه که پیدا نشي بیا درې یا څلور ډوډۍ اخلم، کدا هم پیدا نشي ګاونډیانې راوړي او هغه خورو.
یو بل بیربن چې کونډه ده او د وکسیز کورنۍ سرپرست ده او نه غواړي نوم یې راپور کې اچي، هغه هم شکایت کوي چې بشري مرستې نه دی ورسېدلې.
موږ هیڅ مرسته نه ده اخیستې، د روژې په دې مبارکه میاشت کې هم راسره مرسته نه ده شوې. موږ بې وزلو، مسکینانو، کونډو او یتیم لرونکو خلکو سره باید مرسته وشي، خو هیڅ مرسته نه کیږي.
دا بي وزلي داسې مال د خپل سنځو په اړه پورته کوي چې د کاناډا د عمومي امنیت وزیر وایي هیواد به د افغانستان په څیر ځایونو کې د مرستو رسولو په خاطر له ترهګرۍ د ټولیز معافیت قوانین صادر نه کړي. مارکو منډیچینو د دوشنبه پر ورځ د کاناډا د اساسو جرګې د قضایي کمیټې په ناسته کې وویل د دوی کاناډایي ملګرو لخوا چمتو شوې تګلارې ګواښونه له ځان سره لري. هغه کړنلارې چې د سی یو څلوېښت پلایحه کې بیان شوي په ډیره ښه توګه د ترهګرۍ احتمالي ګواښونه راکموي. د سی یو څلوېښت پلایحه کې د عمومي امنیت وزیر ته واک ورکړل شوی چې یو په شرایطو برابر شخص ته اجازه ورکړي چې په یوې ځانګړې جغرافیه کې چې د یوې ترهګرۍ ډلې په واک کې وي د ځانګړو اهدافو لپاره فعالیت وکړي. له دې پرته دا ډول کړنه معنا ده. د کاناډا حکومت نږدې پنځه اونۍ وړاندې اعلان وکړ چې افغانانو ته د بشري مرستو رسولو په خاطر په جزایي قانون کې تعدیل راولي. د کاناډا حکومت هغه مهال خبره کړې اعلامیه کې لیکلي وو د افغانستان د اسلامي جمهوریت نسکورېدو د افغانانو لپاره یو ځانګړی او ناوړه وضعیت رامنځته کړ او اوس د کاناډا د جزا په قانون کې بدلون ته اړتیا ده څو د بشري مرستو په ګډون نړیوالو مرستو ته اجازه ورکړل شي. کاناډا طالبان د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني او وایي دا ډله په زور قدرت ته رسېدلې. هغه چې د دې هېواد اوسنی قانون اجازه نه ورکوي چې اوس له افغانانو سره مرسته وکړي. خو د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد د کاناډا د عمومي امنیت د وزیر د څرګندولو په غبرګون کې وایي هغه د افغانستان له وضعیته بي خبره دی.
په افغانستان کې هیڅ ډول ترهګریز فعالیتونه نه لیدل کیږي او تر خو یې د سیمه ییز ترهګری هم نه ده. دا ادعا ناسمه ده. د افغانستان امنیت او ثبات ټول نړۍ ته معلوم دی. دا ډول څرګندونه له بده مرغه له خبری سرچینه اخلي.
د کاناډا د جزا په قانون کې بدلون دی ته زمينه برابرول چې کاناډایي سازمانونه افغانانو سره بشري مرستې وکړي. خو د کاناډا بشري ادارې وسوای د دې هیواد د نړیوالو چارو ادارې ورته خبرداري ورکړي چې د سیمه ییزو کارکونکو په ګمارلو سره دوی مجبوریږي چې طالبانو ته مالیه ورکړي او دا کار د قوانینو له مخې یوې ترهګرۍ ډلې سره مرسته کول دي. دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا یو ځل بیا نه نړیوالې ټولنې غوښتي چې 28.3 میلیونه اړو افغانانو سره مرستې وکړي.
ازادي راډیو ته ورج ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د خبرونه په دوام کې قدرمن اوریدونکو د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. راپورونه وایي چې په سودان کې ښکېلو لورو پر لنډمهاله اوربند سلا کړې ده. خو له دې سره سره د جګړو راپورونه ورکړل شوي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې او د روغتیا نړیوال سازمان پرون د سودان له ښکېلو اړخونو د اړو کسانو د لاسنیوي لپاره د بشر دوستانه تضمین غوښتنه وکړه. متحده ایالاتونو پرون په سودان کې د امنیتي وضعیت او د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې پر زیاتېدو اندېښنه وښوده.
راپورونه ورکړل شوي چې په سودان کې د ښکېلو لورو ترمنځ چې مشري یې دوه رقیب جنرالان کوي پرون سه شنبه د څلورویشتو ساعتونو لپاره پر لنډمهاله اوربند سلا وشوه. ویل شوي تر څلور ورځنۍ سختې جګړې وروسته دغه اوربند پر ځایي وخت د تیر مازدیګر له شپږو بجو ټینګ شو. خو بیا هم په پلازمینه خرطوم او نورو ساحو کې د جګړو د دوام راپورونه ورکړل شوی دي. ښکېل لوري له اوربند د سرغړونې ملامتي پر یو او بل اچوي. روان شخړې د بشري چارو د ګډوډۍ سبب هم شوی دي. په سودان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې او د سرې میاشتې د ټولنې د حیات مشر فرید ایوار ویلي موږ تیار په زرګونو رضاکاران لرو چې د بشري چارو لپاره روزل شوی دي. ایوار پرون سه شنبه له جنوا د ویډیو له لارې خبریالانو ته وویل لبادا مرغه روان وضعیت دوی ته اجازه نه ورکوي چې اقدام وکړي. فرید ایوار د سودان له ټولو ښکېلو لورو غوښتنه وکړه چې د بشري مرستو لپاره یو خوندي دهلیز ایجاد کړي. د ملګرو ملتونو یوې ویاندې الیساندرا ویلوچی ویلي ملګری ملتونه دا مهال په سودان کې 800 نړیوال او 3200 محلي کارکونکي لري. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون په جاپان کې خبریالانو ته په خبرو کې د سودان د امنیتي وضعیت او هلته د ملکیانو د مرګ ژوبلې پر زیاتېدو اندېښنه وښوده.
هلته چې موږ په ټوله کې د سودان د امنیتي وضعیت په باب اندېښمن یو، ځکه دا حالت هغه څه چې پر ډیپلوماټانو او مرستندویانو تاثیر کوي پر ملکیانو هم اغیز کوي. د خوړو نړیوال پروګرام ارسو چې خپل فعالیت وځنډوي، ځکه د دوی درې کارکونکي وژل شوي دي. د دې اغیزې به د سودان پر وګړو چې د خوړو نړیوال پروګرام مرستو ته سخته اړتیا لري په بالقوه ډول وحشتناک وي. دوی یوازې پر اوربند سلا کېدو باندې ټینګار کوي.
په سودان کې دغه تاوتریخوالی له شنبه راهیسې د پاوز د مشر عبدالفتاح البرهان او د هغه د مرستیال محمد حمدان دقلو ترمنځ چې د ملیشه و قمندان دی پیل شو. لانجه پر دیر اولاله شو چې هڅه وشو ملیشه ځواکونه چې د چټک ملاتړ په ځواکونو مشهور دي د منظم پوز په تشکیلاتو کې مدغم شي، خو د قلوی مخالفت وکړ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس هم قدر من اوریدونکو په نړیوالو رسنیو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه ووري چې فرید سیال چمتو کړي.
د بریټانیا انډیپندنت رسپانی د ملګرو ملتونو او طالبانو ترمنځ پروان جنجال یو مطلب خبر کړی دی. وړاندې د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام مشر ایکم اشټاینر په حواله ویل شوې دي کچرته ونشي کولای چې طالبان په دې سازمان کې د ښځو پر کار بندیز لري کول ته قانع کړو، دا سازمان به مجبور شي چې د می په میاشت کې له افغانستان څخه د وټلو خوښینونکي پریکړه وکړي. طالبانو د اپریل میاشتې په نومړی ونه کې د ملګرو ملتونو سازمان خزینه کارکونکو په ننګرهار کې له کارکولو منع کړي او دغه پریکړه د دې سبب شو چې د ماموریت په افغانستان کې د خپل کار اغیزمنتو په ترمی میاشتې پورې وڅیړي. ملګرو ملتونو ویلي د طالبانو له خوا د ښځو پر کار بندیز به میلیونونه اړمنو افغانانو ته د بشري مرستو پر رسولو کې اغیز وکړي. د انډیپندنت پروتوکول کته هم طالبانو د 13/2020 کال په اگست کې وخت رسیدو وروسته ژمنه کړې و چې د 1990 کلونو په نسبت به معتدل وي، خو د ورسپاڼې پروتوکول بیا یې پر خزو سخت محدودیتونه لګولي او لشپګم ټولګیو پورته د نجونو پر مخې د خوندزیو دروازې له هم تړلې پاتې دي. همدارنګه د پوهنتونونو دروازې هم د نجونو پر مخ تړلې دي او خزو نشي کولای چې عمومي حمامونو، تفریحي پارکونو او ورزشي کلبونو ته لاړ شي. طالبانو په غیر دولتي کورنۍ او بهرنۍ مؤسسو کې هم له کار کولو راګرځولې دي. انفو مایګرنت خبرونه بیا د پرو از ول اپنوم د پناه غوښتونکو د ملاتړ یو سازمان غوښتنې ته کتنه کړې ده چې ویلې دي جرمني باید د افغانو پناه غوښتونکو د منلو پروګرام ته تغیر ورکړي. د جرمني حکومت د نوي پروګرام پر اساس هر میاشت بزر څنګه هغه افغانان چې له خطر سره مخامخ دي له کورنۍ سره یو ځای د هیواد ته انتقال شي. خو د پناه غوښتونکو د ملاتړ سازمان یعنی وکه کوي چې متقاضیان نشي کولای په مستقیم ډول دې پروګرام ته نوملیکنه وکړي، بلکې د نوملیکنې پروسه بیا د تعین شوو سازمانونو لخوا ترسره کیږي. وړاندې لولو چې د جرمني د پناه غوښتنې دغه پروګرام یوازې په افغانستان کې هغو متقاضیانو ته مختص شوی دی چې د افغانستان دننه دي، په داسې حال کې چې زیاتره هغه افغانان چې له خطر سره مخامخ دي د ځان د ژغورنې لپاره یې نور هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان ته پناه وړې ده.
په بغلان ولایت کې یو شمیر غالي او بدونکو میرمنې د امکاناتو له نشټوالي شکایت کوي. د بې وزلې، بې سرپرسته او کونډې میرمنې چې د غالي اوبدلو له لارې خپلو کورنیو ته نفقه ګټي د طالبانو له حکومت نه غواړي چې له دوی سره د غالي اوبدلو د امکاناتو په چمتو کولو کې مرسته وکړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
هغه شمیر میرمنې چې د بغلان ولایت په بیلابیلو سیمو کې په خپلو کورونو کې غالۍ وبي، د غالۍ وبدلو د امکاناتو له نشتوالي او د اومه موادو د بیې له لوړېدو شکایت کوي. څلوېښت کلنه نیکبخت د پلخمري ښار اوسیدونکې ده. هغه وایي غالۍ پلورونکو ته د کمو پیسو په بدل کې غالۍ وبي او په سختۍ سره خپل روزګار چلوي. هغه د افغانستان له وسنی حکومت څخه غوښتنه کوي چې له غالۍ اوبدونکو ښځو سره د غالۍ اوبدلو د دستګاه او د نورو امکاناتو مرسته وکړي تر څو صنعتکار ښځې پر خپلو پښو ودرېږي.
زه تر اوسه یو متر غالۍ د 1500 افغانۍ په بدل کې اوبدمه چې ټول ټال 4500 افغانۍ کېږي او دا لږ پیسې زما هېڅ درد نه دوا کوي. که د امکاناتو مرسته راسره وسي زه کولای سم د خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې هوارې کړم.
د بغلان د پلخمري ښار یو بل اوسیدونکی 15 کلنه فرشته هم د غالۍ اوبدلو له لارې خپلې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي. فرشته چې له 2 کالو راهیسې غالۍ اوبدلو ته مخه کړې هغه لاړون چارواکو او لمرسته کوونکو مؤسسو غوښتنه کوي چې له دوی سره د غالی اوبدلو د امکاناتو مرسته وکړي.
یا کارګر شخصي مخوایم کې دوی د خپل مصایفای مؤسسو
چې له اړوند تور قانون غوښتنه کوي چې له موږ سره د غالی اوبدلو د کارګر مرسته وکړي تر څو موږ پر خپل پښو ودرېږو. اوس خلکو ته غالی اوبدو او کله چې غالی چمتو سي بیا پکې عیبونه لټوي او په بیلابیلو پلمو هڅه کوي چې زموږ پیسې کمې کړي. حکومت باید لمر سره د غالی اوبدلو د امکاناتو مرسته وکړي.
په بغلان کې د غالی اوبدلو د ټولنې مشر محمد عارف ازادۍ رادیو ته وویل چې غالی اوبدونکو مېرمنې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. نوموړی د افغانستان د اوسني حکومت له چارواکو غواړي چې د لاسي صنایعو د ودې په هدف د صنعتکارو ښځو لاسنیوی وکړي.
کار قالین بافی که هست بخش خانم ها هستند و اکثر
دی ولایت که در غالی اوبدلو اتیا سلنه کار در شزور خواه مخت ورل کیجی یو شمیر کندی و بیوزل میرمنی در همدی غالی اوبدلو للار خپلو کورنیو تا نفقه پیدا کوی. حکومت در لاسی صنایعو در ودی په هدف باید در صنعتکار و شزو ملاتر وکری.
حدث ما وکره چه پدی اړه د بغلان ولایت د سیمویز و چارواکو نظر هم را باخلو خلو ډیرو حدث و سره سره و نتوانیدو. د بغلان د غالی اوبدونکو د ټولنې د معلوماتو له مخې چې په پلخمري ښار کې څه باندې 2000 کورنۍ پر غالی اوبدلو بوختې دي چې له دې شمېر څخه 1500 کورنۍ له دوی سره ثبت او راجستر دي چې د غالی اوبدلو له لارې د خپلو کورنیو د روزګار څرخ چلوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري او قدرمن اوریدونکو اوس هم یو راپور چې دا شیبه مو ترلاسه کړ د خیبر پښتونخوا د ژغورنې د ځانګړې ادارې چارواکو نن د ازادۍ راډیو مشال څنګ ته ویلي دي چې تیره شپه تر ناوخته پورې دوی په تورخم کې د ژغورنې عملیات کول او نن د ورځې په اوږدو کې به هم د عملیات دوام ولري. پرون په تورخم کې د غره د خوېدو په پیښه کې افغانستان ته مالوړونکي یو شمیر کانټینر او لوی بارونکي لاره د ډبرو لاندې شوې او د غره لویه برخه پرې راپریوته. د ازادۍ راډیو خبریال فرهاد شینواری په دې اړه تفصیل اوروي.
د خبر پختونخوا ریسکیو یو یو دوه دوه ادارې ویلي چې په تورخم کې افغانستان ته تلونکو ګاډو باندې د غره ورخویدو وروسته لا هم د ژغورنې عملیات دوام لري او د ملبې لاندې نه تر اوسه د راویستل شویو مړو شمېره دریو ته رسېدلې ده او دا درې واړه افغان وګړي دي او د ګاډو راویستو لړۍ هم دوام لري. د خیبر پختونخوا د ریسکیو یو یو دوه دوه ویاند بلال فیزی مشال ریډیو ته وایي چې د ژغورنې عملیات به د ملبې لاندې موجود ټولو کسانو راویستو پورې دوام لري.
پنځه مختلف اضلاعو نه ټیمونه دلته حصہ اخلي لګیا دي. 30 نه زیات زموږ آپریشنل ګاډي دي. 110 نه زیات چې دینو زموږ اهلکاران لګیا دي. اوس پورې موږ خو چې کله هم یو آپریشن کیږي نو داغه هر یو خپل حکمت عملی وي. لکه موږ چې کله مختلف اکوپمنٹ استعمالول نو هغه کې موږ سټک هم استعمال کړی دی، هغه کې موږ کرین هم استعمال کړی دی. وخت موقع چې محل چې سټیم د سشي ضرورت وي هغه استعمالیږي چې یو ځل کله موږ ته دا پتو لګي چې څوک نشته دی نو بیا دا دومره هیوی مشینری ده چې دا هر یو شی چې دی نو هغه ختمول شي. کم مقامی افراد دي د دوی په مطابقت سره 20 نه 25 ګاډي چې دی نو هغه لاندې گیر دي او هغه کې شبه ظاهر کیږي چېرې هغه کې خلق چې دی نو هغه شته. دا به قبل از وخت چې موږ دې حوالے سره سره وایو.
افغان ترانسپورټر محمد نور احمدزی وایي چې په کاروا په تورخم کې د تعمیراتي کارونو په وخت احتیاطي تدابیر خپل کړی شوی وای او په هغه سره کې ګاډو ته د ودرېدو اجازه نه وای ورکړي چې کوم سره نږدې غره کې بارودي چاودنې شوي وي.
چې په کارو چې دې تاول ته حفظي دیوال سوی وای بیا ګاډي پرې پرېښي وای. دویم غفلت دی اف ډی آر ده چې په ټیم کلیرنس نه کوي. کله چې ناټو تله د ورځې 1200 ګاډي تله، نن 200-300 نه پاس کیږي. نو ګاډو خو تاسو وینئ چې غټ غر پروت ده، ښکاره خدای 15 ښکاري، نور دوه درې لاینه ګاډي ولاړ دي، هغه پټ دي بالکل. د غټکو تارو چې که چېرته کشتم حکامو یا ګمرک په ټیم کار کړی زه له دواړو حکومتو کې له منیم چې په ټیم کار کړی وای خو دا ګاډي به واته کن ولې کتارونه جم ته رسېدلي دي.
د خیبر ضلع د ترانسپورټ اتحادیې مشر شاکر پردی هم را سره د تورخم په پیښه خپل احساسات شریک کړل.
دا حادثه چې وکړه نه د مخکیم دلته شوې وه، خو دلته چې دی هر سړي خپل واک دی.
مخکې چې حادثه وشو په کوارو چې دوه لګه احتیاط یې کړی و. احتیاط څو کینه د ار سړي خپله مرضي و. تبایی پکې ترانسپورټرانو وشو، ډرایوران پکې مړه پراته دي، چې دا هر چا دغه پرتې وجه شوي په کوار دی چې به دا ایف آی آر کټ شي و دغو ترانسپورټرانو ته تاوان میلو شي. خو د ترانسپورټ تاوان هم غواړم و ایف آی آر دیم والا کټ کی و چې څوک په دغه پلت کې ملوث دي په کوار دی چې سزا ورکړای شي.
د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې د غره راخویدل یو قدرتي افت و، خو بیا هلته موجود ترانسپورټران وایي چې کوم سړک باندې